द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دی او په دغه هیواد کې د برېښنا یا بجلی د بندیدو او غیر ملکی کرنسی د سخت کمی له کبله کاروباري ادارې چلول مشکل شوی دی په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د هلو ځلو د څار ادارې سیګار خپل رپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خبریالۍ تعلیم او روغتیا اچارو ترڅنګ د ښځو او جنو د ګټو په لړ کې شل کلنې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي او د امریکا ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټانکونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت په پنجشنبه په ورځ روس په اوکراین راکټي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دی او په دغه هیواد کې د برېښنا یا بجلی د بندیدو او غیر ملکی کرنسی د سخت کمی له کبله کاروباري ادارې چلول مشکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکي د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره د ځنډ ښکار د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام بیا پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. ورسپانه ډان لیکي چې پاکستان د IMF پروګرام د بحالۍ لپاره د امریکا نه هم مرسته غوښتې. بل پلو په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي په پرانیست مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې پاکستانی روپۍ د زیارت یا پنجشنبه په ورځ نور هم بې قدره شوي او یو ډالر نږدې 12 روپۍ ګران شوی او د یو ډالر بیا 2550 روپیو ته رسیدلې ده. پرون په پرانیست مارکیټ کې ډالر په 2340 روپیو و. د پاکستان حکومت د تیر ځل په څیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته خپل وړاندې کړي څلورم راپور کې هم د ملک وګړو ته د هغوی بنیادي سیاسي معاشي ټولنیز او کلتوري حقونو یقیني کولو باور ورکړی دی. خو په سیاسي اقتصادي او امنیتي برخو کې خلک له ستونزو سره مخ دي چې په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقونو دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کاري ډلې لخوا د څلورم ځل لپاره د جنوري په 10مه نیټه ارزول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بشري حقونو درې نور راپورونه په 2008، 2012 او 2018 کلونو کې کتل شوي او ارزول شوي وو. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د شورا چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هینا رباني کار سره په اسلام آباد کې د لیدنې پر وخت د سیمې د امن او سلامتیا په چارو خبرې کړې دي. څېړونکي وایي روس او چین دواړه هڅه کوي چې افغانستان کې د امن ثبات سره سره د دغه هیواد اقتصادي مرستې وکړي او ورسره روس ته اندېښنه هم لري چې افغانستان کې بیا داسې حالات جوړ نشي چې بدې اغېزې تر روس او مرکزي آسیا هیوادونو پورې ورسیږي. د دوی په وینا ماسکو په دې پوهیږي چې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ساتل د دوی او د سیمې لپاره ګټورې ثابتېدای شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي په پاکستان کې د پښتنو سره ظلمونه کیږي، بے وسه شمارل کیږي، خو پښتانه بے وسه نه دي بلکې تقسیم دي او د خپل قاتلانو ملګرتیا یې شروع کړې ده. د نقیب مسید د وژنې د قضیه په فیصله کې د راو انوار د بری کېدو د فیصلې پر ضد په پیښور کې را جوړ شوی احتجاجي غونډې ته په وینا کې منظور پښتون وویل راو انوار د پښتنو په وړاندې هیڅ نه دی، خو پښتانه په فکرونو، په سیمو او خیلونو تقسیم دي او د تقسیم دښمن ته موقع ورکړي ده چې اسسال کړی. د ترهګری ضد عدالت لخوا د نقیب الله مسید د وژل کېدو په قضیه کې د تورن راهنوار د بری کېدو په غبرګون کې په کراچۍ، کوټې او د پښتنو په یو شمېر نورو سیمو کې هم لاریونونه شوي. په دیر اسماعیل خان کې په یوې هدفي وژنه کې د امیر عباس په نامه د شیعه مذهب یو کس ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوی دی. تر دې دمه دغه برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو دا په روانه اونۍ کې د شیعه مسلمانانو د وژنې درېمه پیښه ده. شیعه مسلمانانو د دغه پیښې پر ضد په دیر اسماعیل خان کې احتجاجي پرلت پیل کړی او خیبر پختونخوا او سند صوبې ترمنځ لارې تړلې ده. پولیسو او انتظامي ورسره خبرې کړې دي، خو تر دې دمه یې مثبته پایله نه درلوده. د افغانستان د وروستي وضعیت د څېړلو لپاره سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه یو واری بیا رابلل شوې ده. دا په روانه میاشت کې د کونسل دویمه غونډه ده. بلخوا افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د هلو ځلو د څار ادارې سیګار خپل رپورټ کې ویلي په دغه هیواد د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خبریالۍ، تعلیم او روغتیا چارو تر څنګ د ښځو او نجونو د ګټو په لړ کې شل کلنې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي. کابل ته د ملګرو ملتونو د ورغلي پلاوي مشر وایي د طالبانو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار په اړه به ژر یو بل لارښود خپور کړي. د امریکا او ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټانکونو ورکولو لژمنو وروسته د جرات پنځم په ورځ روس په اوکراین راکټي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي. روس دغه راکټي بریدونه په داسې حال کې کړي چې ولسمشر زلنسکي د امریکا او جرمني لخوا اوکراین ته د نویو جنگي ټانکونو ورکولو د ژمنو څو ساعته وروسته ولسته وینا کوله. ولسمشر زلنسکي د امریکا او لویدیځ نړۍ نه غوښتنه کړې چې دوی ته د جنگي الوتکې او د اوږده واټن ویشتونکو میزایل ورکړي چې د اوکراین هوایي جنگي ځواک ورسره قوي شي. د کیف خاروال ویټالی کلچکو ویلی د روس لخوا په پلازمینه ترسره شوی میزایلی بریدونو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو ویلی د پلازمینه کیف د پاسه یې د دفاعي نظام د لارې یو شمیر روسی توغندي په هوا کې لمنځه وړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو د خطرې سره مخ دی او په دغه هیواد کې د بجلی د بندېدو او غیر ملکی کرنسۍ د سخت کمی له کبله کاروباري ادارې چرول ګران شوې دي. پاکستانی چارواکي د مخ په سیوا کېدونکو اقتصادي بحران نه بچ کېدو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام بیا په ځای کولو لپاره کوششونه کوي. پاکستانی مطبوعات وایي چې پاکستان د IMF پروګرام د بحالۍ لپاره د امریکې نه هم مرسته غوښتي ده. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د برتانیې مجلې فاینانشل ټایم په خپل رپورټ کې لیکلي چې د پاکستان په بندرونو باندې په درآمدي سامانونو بار کنټینرې هم جمع کیږي او برآمد کوونکي د ډالر په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ له کبله ادایګیانی نشي کولی. او مجله د پاکستانی چارواکو د خولې لیکي چې د ټیکسټایل په ګډون بیلابیل صنعتونه د خام مال او توانایي د کمی له کبله بندېږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیوا سره خبرو کې وای بای چې زر تر زر د IMF پروګرام بحال شي او د چین سره هم د 15 ارب ډالرو د قرضو بیرته ستنولو د نیټه پر وستو کولو خبرې وشي.
میں ایکسچینج ریٹ کی تین مارکیٹس بنا دی اور جو آپ کے ڈالرز ہیں وہ ساری جو ہیں نون
ہوائی. پاکستان کے دا وقت درے ایکسچینج ریٹو نہ چلے گی اور زیادہ تر ڈالر گرے مارکیٹ تزی اور دا دے لقبل دا باضابطہ اقتصاد لپارا درآمدات نہ کی گی اور چھ پاکستان تا ڈالر نہ ترلا سکے گی نو درآمدی سامان روڑن کو تہم پیسے نہ ورکڑے کی گی اور دا دے لقبل دا پاکستان سپلائی چین متاثر شوے دے اور چکل دا سپلائی دا بہر پا بشپل ڈول قطع شو نو ورسره به اقتصاد هم په ټپا ودرېږي. د سخت سیاسي اړیګړي او اقتصادي بحران سره مخ د پاکستان سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 4 بلیون ډالر پاتې شوې ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو لګښتونه هم نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د زنخکار نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 2 ارب ډالرو د قرض پروګرام د بحالولو هڅې کوي او پاکستانی روپې هم په پرله پسې ډول د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلی او نن د زیارت پرز په انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر بیا 260 روپو ته رسیدلې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د زنګ خکار IMF پروګرام د بحالولو لپاره د امریکا نه هم مرسته غوښتلې ده چې داسې د سیلاب او بهرني عواملو له کبله خپل اقتصاد بچ کړي. ورسپنډان په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلي د امریکا د خزانه د محکمې پلاوی د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره هم لیدل کتل کړي دي او وایي چې اسحاق ډار د امریکا د خزانه ډیپټی اسسټنٹ سیکرټری ته ویلي چې د سیلاب او بهرني عواملو لکبله باید چې امریکا د IMF پروګرام د شرطونو په نرمولو او دغه پروګرام په بحالولو کې د پاکستان مرسته وکړي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود وایس آف امریکا ډیوا ته وایي کو پاکستان ته د ایشیایي ترقیاتی بینک او ورلد بینک څخه هم پیسې ترلاسه شي خو بیا به هم اقتصاد په خپو و نه درېږي.
کوم حالات چې دینو هغه کې واقع دا سلګي او مے بی دے کال مڈ پورے یا مے بی آخر پورے چے دے سپٹمبر اکتوبر پورے دا شی دمر روان شی خراب شی چے بس بیا ڈیفالٹ تا دا لاڑ شی.
فائنینشل ٹائم دا پاکستان دا منصوبہ بندے دا مرکزی وزیر احسن اقبال دخلی لکھی کہ پاکستان دا IMF پشرتونو عمل کوی سنگ چے IMF غاڑی نو پسڑکونو با الغاو تلغاو او ہنگامے شروع شی. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبرونه دي او اوس تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه چې پکې زموږ همکار مختار خلیل صاحب د فاینانشل ټایمز یو مقاله ته کتنه کړې. په دغه مقاله کې د پاکستان په اقتصاد او دیتا راپیخو خطرو باندې لیکل شوې دي.
د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د پاکستان د اقتصادي حالات په حق لا اسلام آباد نه د اخبار د دوه خبريالانو د بنجامین پارکن او د فرحان بخاري او تفصيلي معلوماتي او تجزياتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان اقتصاد نسکوریدو والدي زکه چې د زر مبادله ذخيري په ختمېدو دي هم دغه وجه ده چې حاکمانو د خارجي سکې د بچت لپاره درآمدات بند کړې دي. د پاکستان واکدارانو ویلی دی چې د سنگینو اقتصادي حالاتو د مخنیوي د پاره عالمی مالیاتی پنګې سره بیا خبري شروع کول غواړي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د بهر ملکونو نه د راغوښتې شوی مال ډکی کنټینرې په سمندري بندرونو ولاړې دي خو د مال خریدارانو سره د خپل مال د راخلاصولو د پاره ډالر نشته. سرکاري چارواکي وایي چې د سپانسین رخت غونډې کارخانې یا خو په بندېدو دي او یا د بجلی او د وسیلو د بچت لپاره د کار وختونه راکم کړي دي. په اسلام آباد کې د ملک د لویو لویو اقتصادي ادارو او د منصوبو بانی ثاقب شیرانی فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې بند شوی کارخانې که زر تر زره بیا چالو نکړي شوي نو د دې نقصانات به مستقل ثابت شي. تجزیانګارانو خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان اقتصادي حالات ورځ تر ورځ غیر یقیني کیږي او د سریلانکا غوڼه حالات پاکستان کې هم راپورته کیدو والی دي. فائنانشل ٹائمز لیکي چې پاکستان سره اوس صرف 15 ارب ډالر زر مبادله پاتې ده. دا د یوې میاشتې د درآمداتو لپاره هم ناکافي ده. هر کله چې د شهباز شریف د حکومت او د IMF ترمنځ تر اوسه پورې د خبرو اترو د بیا شروع کېدو سره عالمی نخکاری عالمی بانک یو پخوانی مشیر عابد حسن وایي چې نن سبا هر ورځ ډیره اهمه ده چاله هم د حالاتو سمولو چل نه ورزي. عابد حسن وایي چې پاکستان لکه یو یا دوه ارب ډالر ور هم کړی شي بیا هم په دې د پاکستان ډې نه روانيږي. د پاکستان د منصوبه بندي وزیر احسان اقبال فاینانشل ټایمز ته ویلي دي چې پاکستان د خارجه سکې د بچت په خاطر خپل درآمدات ډیر زیات راکم کړي دي. تجزیانګاران وایي چې په بینکونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي چې تاجرانو لدی د ادبار چټه نه پرانیږي. سٹیټ بینک د ګل پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې بینک د خوراک او د تیلو په شان د بنیادی ضرورت د سیزونو د درآمد کولو اجازه ورکړي ده. اخبار لیکي چې د پاکستان مصیبتونه د اوسنو سیلابونو د لاس هم ډیر زیات شوی دي. د کمو د لاسه چې په لکونو خلق در په در شوی دي او ملک ته ډیرش ارب ډالر نقصان رسولې دي. د تباکون سیلابونو له سبب نړیوالو امداد ورکونکو روانه میاشت کې جنیوا کې پاکستان له 9 ارب ډالرو د امداد ورکولو لوس کړي دي خو دا هغه هم لا تر اوسه پورې څه پته نه لګي. فاینانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف IMF نه د قرض اخیستو د پاره IMF سره خبري شروع کول غواړي خو IMF ورته د اقتصادي اصلاحاتو کولو شرط نیولی دی چې پکې د تیلو او د بجلی د نرخونو او چتولو شرط هم شامل دي. خو وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د آی ایم ایف شرطونو منلو سره به ملک کې د وړاندې نه زیاته ګراني نور زیاته شي، خلک به د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او هر طرف ته به یو لوی شر فساد خور شي. فاینانشل ټایم د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې حکومتي واکداران د سیاسي مصلحتونو لپاره هم د آی ایم ایف شرطونه نه مني، ځکه چې روان کال کې عام انتخابات کېدو والے دي او د شهباز شریف لوی مخالف عمران خان د هغه او د هغه د ټولو اتحادي پارټو د پاره یو لوی مسله جوړ شوی دی، ځکه چې د اقتدار نه د لری کولو باوجود عمران خان نن هم د ملک مقبول ترین سیاسي مشر دی.
پاکستان کې د کارخانو مالکان وایي د بجلی غیر یقیني صورتحال اندېښمن کړی دي. درې ورځې وړاندې په ملک کې د بجلی بندېدو په اړه د ټیکسټایل د کارخانو مالکانو اتحادیې ویلو کارخانهدارو ته نږدې 70 میلیونه ډالر نقصان رسېدلی دی. نور حال پرې د پېښور نه د ریوا خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې په 23 جنوري د ملک زیاتره برخو کې د 2 ګنټو لپاره بجلی بنده شوې وه. حکومتي چارواکو ویلي د بجلی د بندېدو علت لا هم نه دی معلوم شوی. کارخانه دار وایي د بجلی بندېدو له امله تر ټولو زیات نقصان دوی ته رسېدلی دی. په پېښور کې د چپلو جوړولو روزګار کوونکی سلیمان خان دی وته ویل
بجلی مونږ صحیح نه وي، مونږ ته نارضي بجلی لکه ډېره کم وي کنه. 24 ګنټې کې تقریبا دا کله شپږ ګنټې کټ شي، شپږ کله کله 12 ګنټې هم پکې کټ شي بجلی نه وي پکې، مونږ ته ډېر نقصان دی پکې.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د یخنۍ په موسم کې په ملک کې د بجلی ضرورت نږدې 8000 میگاواټ او د ګرمۍ موسم کې بیا دغه ضرورت نور هم سیوا شي. خو کارخانه دار وایي چې دوی ته اوس هم په 23 ګنټو کې ډېره کمه بجلی ورکول کیږي چې ورسره د کارخانو په پیداواري صلاحیت باندې اثرات پرېوتی دي. په چارسده کې د یوړو د مل مالک بشیر احمد دی وته وایي
چې د 24 ګنټو کې 4 ګنټې بجلی پوره ناراضي هغه هم لکه چې هغه ټیم کې راشي چې کم ټیم زمنګ د چټه ټیمي مازیګر نرستو چې 4 نرستو بجلی را پری دي، نو هغه که د شپې چې نو اتو نه پوری هغه هم داسې چې زیو راضي باغی کې چې نو منګه اکثر موټر مو سوځي باقي نور نقصان هم زمنګ وشي د بجلی په وجه باندې.
په پاکستان کې په کال 2013 کې هم په یو ځل بجلی بند شوې و. د هغه وخت حکومت ویلو بجلی د ټکنیکی وجوهاتو لامل بند شوی و، خو بیا یې نور تفصيلات نو شریک کړي. کارخانه دار وایي د بجلی د سی غیر یقیني صورتحال او د روزانه په حساب د لوټ شرنګ لوجه کاروباریان اندیښمن دي. د مردان چیمبر اف کامرس جنرال سیکرټری شکیل محمد دی وته ویل
انوستمنټ کې هغه د بیا راشن د داغي هغه بیک اپ نه ملي هغه فیسیلټیز نه ملي، نو دې مطلب دا رته چې دا کوم انوستمنټ نه هغه اټ سټیک تا هغه چې دین هغه دا سوچ کولی شي چې دا اني ټایم چې دا بالکل کولیپس کې دي شي، نو دلته چې دین زمونږ انډستریلیزیشن هغه په کشمکش کې دی او دا چې ادم هغه ادم شکار چې دی هغه دا سوچ کې چې زمونږ دلته کم دا کم او زیات تر سوچ شو چې دا دې کم زیات تر کم انویسټمنټ نو هغه فلیټ شو ادر چې دین ادم کنټرو پارت سره لاله یا چې نو هغه ابروډ د پر چې نو کوشش کې چې دې خپل هغه کم دین هغه وایند په خپل کې چې کم دې واستغه.
کارخانه دار وایي پاکستان د وړاندې نه د اقتصادي مشکلاتو ښکار دی چې ورسره د دوی روزګارونه هم اغیزمن شوې دي او د توانۍ د غیر یقیني صورتحال سره به په ملکی معیشت نور هم بد اثرات پریوزي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اپ امریکا دیوا خبرونه دي. په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر د بای د زیاتوالي لوجې په کاروبارونو هم منفي اثر شوی دی او سوزوکی کمپنۍ د موټر سایکل په بایو کې د زیاتوالي اعلان کړی. کاروباریان وایي روزګار نشته او کاروبارونه په تاوان کې روان دي. د موټر سایکلو د سامان کاروباریان وایي سامانونه د بهر هیوادونو نه برآمد کیږي او د ډالر د قدر د زیاتوالي او د ډالرو د کمی لوجې قیمتونه ګران شوي دي او د موټر سایکلو په بایو باندې هم اثر پرېوتی دی. نور تفصیل د مردان نادری و خبریال ریاض حسین را کوي.
مکرم خان په مردان خار کې د موټر سایکلونو کاروبار کوي. دیوایی د ګرانې لوجی ګاټ ناراضي او کاروبار یې شل پیسه د تراغلې دي.
د مونږ په اندازه باندې 8000 ګاړې ګران شو دا غټو او دا وړوکي ګاړې 5500 ګران شو. 70 ګاړې چې کم دي نو دا 75-80000 روپونه لاړو 1,24,25,000 روپونه او 125 چې کم دي نو هغه لاړو د 1,15,16,000 روپونه 1,91,000 روپونه.
په پاکستان کې سوزوکی کمپنۍ د موټر سایکلونو په بایو کې د 20,000 تر 30,000 پورې اضافه کړې. کمپنۍ ویلي د یکم پروري نه به د جی ڈی 110 جی ایس 150 جی ایس 150 بای د 2,14,000 نه تر 2,85,000 پورې زیات شي، خو کمپنۍ د دې وجوهات نه دی بیان کړي. په مردان خار کې د موټر سایکلونو د سامان کاروباریان وایي سامان د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي. محمد ثاقب وایي د ډالر د کمی او ګرانې دوله وجه د سامانونو کموخت هم راغلي او د دې بای هم زیاتی شوی.
زمون خوږی کپره سره چې کوم دی ډیل دی هغه خو چې کوم دی ایته مون پاکستانی دغه کې واغی چې کوم مخ کې پیمنٹ کیه په ډالر کې کوي بیا غا نو نن سبا تاسو ته پته چې کوم دی د ډالر ډیر هغه ټی شو روانه نو کپنه سره چې کوم دی مون پیمنٹ کوه هغه شان چې کوم دی مون ته مال نه چې کوم دی رس یی تا ازکه چې کوم دی نو مال امپورټ کیږي نه غا نا.
کاروباریان وایي د کاروبار د نشټوالي لوجه د هغوی خرڅونه هم نه پوره کیږي. په دې حق لا تلا محمد صدا سی وایي
د دې دکانونو بل زر کرے اوس 30,000 روپے کری دلته زمونږه 500 خرچه دی وخت او 0 روپے خرچه دا کډوړې اچي پاغي دغه کېږي دا خرچه په دی وجه نه برابرېږي.
سوزوکی کمپنی د روانه میاشتې د شلمې جنوري راهسه د موټر سایکلونو بوکینګ هم بند کړي او په هانوایي په ملک کې د ډالرو د کمیله وجه د مرکزی بانک لخوا د ډالرو اجازه هم نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي د روپې په مقابل د ډالر بیا نور زیاته شوي او په راتلونکي وخت کې د ملک دننه نور ګرانی هم امکان لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د متحده قانونو د بشري حقوقو شورا به د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان د بشري حقوقو جایزه اخلي. په دغه جایزه کې به د پاکستان د بشري حقوقو قامي ریپورت، د بشري حقوقو د ټلو او مدني ټولنې د فعالینو ریپورټونو ته کتنه کیږي. پاکستان کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو له وجې د ښځو او ماشومانو په ګډون د عامو خلکو ژوند د خطرو سره مخ دی. نور حال د پیښور نادرې و خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
د بشری حقوقو فعالان وای په پاکستان او په خصوصي توګه بیا په خیبر پختونخوا کې دا موحال د بشری حقوقو صورتحال ډیر ناوړه دی. پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشری حقوقو یو پخوانی چیرپرسن یا مشر افراسیاب خټک هم وای پاکستان کې دا موحال د خزو ماشومانو، د سیاسي کارکونانو، د مذهبي اقلیتونو او د خبريالانو د حقوقو صورتحال ډیر خراب دی. افراسیاب خټک وی او ای ډیو ته په دې حق لا نور صدا وویل
چې څومره پاکستان کې معاشي بحران، سیاسي بحران، امن او امان بحران دا زور شوی دی نو د دې معاشري کمزوري طبقه چې دی هغه سره ظلم زیات شوی دی.
د ملګرو ملتونو ادارو سره پخوا کارکونکو او مدني فعال طاهره کلیم هم وايي خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو صورتحال ډیر خراب دی. هغه وایي هیڅوک ځان محفوظ نه ګڼي او دی سیاسي او معاشي صورتحال نه د هر کس بنیادی حقوقونه متاثر شوي دي. طاهره کلیم خیبر پختونخوا کې دغه عدم تحفظ په اکلا ویو ډیو ته صدا وویل
ځکه چې دلته په عدالت کې د ننه چې کم قتل کیږي د ډیرو غټو وکیلانو کم چې په بشري حقوقو باندې خبره کوي نو یو عام انسان به د خپل حفاظت څخه خبره وکړي. دغه شانتي زمونږ چې کم سټریټ کرایمز دي په کوسو کې چې کم جرایم دي هغه هم ډیر زیات شوی دي. زنانه او ماشومان هم دلته په خیبر پختونخوا کې ډیر غیر محفوظ دي.
خو د بشري حقوقو قومي کمیشن سره د رابطه کار په توګه کارکونکي محمد رضوان وایي د پاکستان حکومتي ادارو د دې حقوقو یقیني کولو لپاره ټول ملک کې او په خیبر پختونخوا کې هم متحرک دی او ادارې په دې حد کار کوي. محمد رضوان وایي د ټول ملک په مقابله کې په خیبر پختونخوا کې دا موحال د بشري حقوقو صورتحال بهتر دی.
دلته خو جی دی حوالے سره بالکل حالات مطمئن دي خو چې کم نیولی مر ډیسټریکټس دي هغه کې چې دی هغه کې نور کار کول پکار دي. دلته فریډم اف اسوسییشن حوالے سره خیبر پختونخوا کې یا فریډم اف موومنت یا فریډم اف ایکسپریشن حوالے سره هغه حوالے سره داسې ډیر سیریس کنسرن نشته.
ملکی ادارې وای پاکستان کې د بشري حقوقو صورتحال بهتر شوه، خو د تیر کال راسي شروع د سیاسي او معاشي بحران سره سره د ترهګرو بریدونه سیوا شوی. تیر کال د نړیوال بشري حقوقو د سار ادارو هم د پاکستان په حق لا خپل راپور کې ویلي پاکستان کې په میډیا کنټرول او فشار سیوا شوی او پاکستان کې د حکومت مخالف اوازونو باندې هم دباو او تشدد سیوا شوی. د خزو ماشومان او د مذهبي اقلیتونو خلک هم د تشدد، دباو او د تفریق کار شوی دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
بلوچستان کې نامعلومو وسلوالو د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي د ایئر فورس یو پوځي په ډزو وژلې دي. پولیسو دا یو هدفي حمله بللې ده. طالبانو د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده. تفصیل پی د کوټنا د ریوه خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه نن سهار په کوټه ښار کې رامنځسوله. د سمنګلی ټاون د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې د وایي ډګر د ځواک عسكر پر سمنګلی سړک باندې هغه محل د نامعلومو وسلوالو لوري هدف سو. کله چې د ایرپورټ ته پر خپل موټرسایکل باندې روان وو چې په کمین کې ناس ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ډزې وکړي چې په نتیجه کې د ځای پر ځای وژل سو. د پولیسو افسر پر مخ زیاتوي چې د سرکاري دریشي اغوستېواله. له پیښ وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې او پولیس د پیښ ځای ته ورغلل. شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. د دمړې روغتون ته یوړي. دوی په لټنې پیل کړي دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د کوټ ښار د ایرپورټ علي رتبه مامورینو وویل چې وژل شوی کس د پنجاب د ضلع جیلم اوسیدونکی و چې په کوټ ښار کې په خپل شخصي استوګنځای کې اوسېدی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښ مسؤلیت په سر واخیستی. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، خو بیا هم صوبایي حکومت ویي چې دوی اوس په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کړې ده. سیاسي څېړنکار محمد کاظم په دې باب وایي چې اوس هم د حکومت لپاره امنیتي وضع پر ځای کول لوی چیلنج ګرځېدلی دی.
خبر داس ده چې بلوچستان حالات ډېر وخت خراب دي. سرکاری کسان دا وای چې اوس چې حکومت کم اقدامات کړی دي د دې سبب حالات ډیر ښه شوی دي. بدمنی هغه چې واقعیت هغه کم شوی دي، لیکن مجبورو چې کله دغه بدمنی واقعیت زیاتیږي کله کمیږي، دا چې دی برقرار دي. تر اوس پورې مکمل حکومت کنټرول نستا.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کړي چې تیره میاشت د بلوچستان د مکران ډیویژن په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو بلوڅ وسلوالو ځینو خلکو د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ اعلان کړی دی. تر دې لمخه په نوشکي کې هم ځینو بلوڅو د طالبانو ملاتړ کړی وو. په اسلام آباد کې یو څېړنیزه اداره سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل کلنیز رپورټ کې وایي تیر کال د 2022م د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې په پاکستان کې 304 اویا د تراګری پیښې رامنځته شوې وي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې وي، چې د زیاتو پیښو مسؤلیت طالبانو او بیلي په سر اخستی وو. څېړنیز رپورټ وایي چې د دغو خونړۍ پیښو له سبب څخه په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. پاکستان له افغانستان سره تر 1500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله لري. حکومت ویي چې دوی پر سرحدي پوله باندې د تراګرو د مخنیوي لپاره ازغم تاره چولې دي. د دوی په خبره چې د امنیت په پلو کې دوی کې ډیر مهم رول لوبوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د افغانستان د وروستۍ وزې د جاج اخیستو په حق لا سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه یو ځل بیا رابلل شوې ده. دا په روانه میاشت کې د امنیتي شورا دویمه غونډه ده. بلخوا افغانستان کې د امریکې د بیا رغونې د هلو ځلو د سار ادارې سیګار په خپل رپورټ کې ویلي په دغه ملک د طالبانو د واکمنۍ وروستو د صحافت، تعلیم او صحت چارو ترڅنګ د خزو او جنکو د ګټو په لړ کې شل کلنی لاسته راوړنی د خطرو سره مخ دي. نور تفصیل په تاسو زمونږ همکار نوشروان قلندر په ریپورت کې وړاندې کوي.
سیګار د افغانستان په اړه د کال 2022 په ریپورت کې ویلي دي امریکایي ادارې کې د بین الاقوامي این جی اوز یا ادارو په مرسته د صحافت د ازادۍ تعلیم او صحافت ترڅنګ د خزو د حقوقو او جنکو د تعلیم په لړ کې په تیرو شلو کلونو کې کومې ګټې لاسته راوړې وي. د طالبانو لخوا د پورته کړې شوو ګامونو له وجې د غوګټو ته خطرې جوړې شوې دي او د طالبانو د 1990 دور بیرته راغلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیالې امینا محمد چې په عین حال کې د افغانستان سفر کړی ویلي دي باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر راوستلو کار وشي. میرمن محمد چې افغانستان ته له سفر او د طالبانو له یو شمیر مشرانو سره تر لیدنې وروسته په نیویارک کې مطبوعاتو سره خبرې کړې ویلې دي د نورو موضوعاتو په نسبت باید ډیر کار په دې باندې وشي چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه باندې هغه ځای ته راولو چیرې چې دغه حقونه موجود وو. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د هلو زلو د سار ادارې سیګار په خپل تفصیلي رپورت کې دا هم ویلي دي چې طالبانو د جنکو د تعلیم پر صنفي بنیادونو تقسیم کړي، د خزو د چارو وزارت یې ختم کړي او یو داسې وزارت یې جوړ کړي چې د خزو حقونه لا نور محدود کړي دي. د سیګار دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې سبا له د جمعې په ورځ په نیویارک ښار کې د متحده عرب اماراتو، جاپان او فرانس په غوښتنه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه بیا رابلل شوې ده. دا روانه میاشت د سلامتی کونسل د افغانستان د وضعیت په اړه داسې دویمه غونډه ده. دا سبانه غونډه په داسې حال کې کیږي چې پکې به له کابل د ستانه شوي پلاوی مشره امینا محمد د خزو د نجونو د کار او تعلیم په اړه له طالبانو سره د لیدنو حال ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې اوچا مشر مارټن ګریفتن له تیرو سلورو ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم له مرستیال د بهرنو او کورنو چارو له وزیرانو او ګڼ شمیر نورو وزیرانو سره لیدلی دي او په دې هیواد کې د بشري مرستو په بهیر یې ورسره خبرې اترې کړې دي. مارټن ګریفتن د شروع چهارشنبه په ورځ ویلي طالبانو ته ساده پیغام دا و چې په مرستندوی ادارو کې د ښځو په کار باندې ځبا بشر دوستانه کارونه لډیر ستونزو سره مخ کړي. وای ښځې حق لري چې باید کار وکړي. د افغان طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د متحده قامونو د انساني مرستو د ادارې د مشر دغه خبرو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د امارت اسلامي افغانستان جرړې ډېرې خخې دي او نظام یې په غیر ملکي ادارو نه دی ولاړ. معاشي ستونزې ورته شته خو حکومت یې په تیر یو نیم کال کې د معیشت ښه کولو لپاره اهم ګامونه پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفتن پرون دا هم ویلي چې د افغانستان زیاتېدونکې معاشي ستونزې دومره پیچلې دي چې نظام د تباه کېدو سره مخ کېدای شي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف وایي نړیوالې مالیاتی ادارې IMF ته ښکاره پیغام ورکړی چې پاکستان د مالیاتی ادارې نه د قرض اخیستو پروګرام سرته رسول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا خبره په یو داسې وخت کې کړې چې ملک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ملک زر مبادلات تر ټولو کته کچې ته راغورځېدلې او د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیا نور هم ښکته شوې. تفصیل پی د اسلام آباد نه د یو خبریال الیاس خان را کوي.
د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د شروع چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بارنیو چارو مرستیال وزیر هند ربانی کر سره د ملاقات په محل د سیمې د امن او سلامتیا په چارو خبرې کړې دي. د خارجه دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې سولایز ګوندیتوب د پاکستان لپاره یو ستراتیژیکي مهمواله لري. د بارنیو چارو وزیر ټینګار وکړو چې افغانستان د مرکزی او سویلي آسیا ترمنځ د پل کردار لري او د سیمې د ټولنیز اقتصادی پرمختیا او پیوستون د بشپړ ترلاسه کولو لپاره مرکزی حیثیت لري. د بارانو چارو وزیر له افغان اولس سره د پیوستون په سرګندولو سره د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بیړنیو بشري اړتیاو د پوره کولو او د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د پایدارې لارې د برابرولو په خاطر مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. څېړونکي د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغانستان او پاکستان دا سفر ډیر مهم بولي او وای څنګه چې په نړۍ کې د افغانستان په اړه یو سوچ شتون لري، داسې په دې منطقه کې هم یو فکر شته. چین هم خپل هلې ځلې کوي چې افغانستان کې سرمایه کاری وکړي او د افغانستان د لارې ځان مرکزی آسیایي هیوادونو ته ورسوي، او دغه شان هڅه روس هم کوي او غواړي چې د افغانستان اقتصادي مرستې وکړي او ورسره دا تشویش هم لري چې دلته بیا یو ځل داسې حالت جوړ نه شي چې بدې اغیزې روس یا د مرکزی آسیا هیوادونو ته ورسي. وی او ای ډیو سره خبرو کې خبریال او سیرون کی حق نواز خان اویل
یو خود اقتصاد په حواله چې افغانستان اقتصاد دی وخت کې وزړې را خراب ده، نو چې هغه مرسته سره وشي زم روسیا ته هم دغه یو تشویش خوشته چې افغانستان کې بیا یو پیرا داسې حالات جوړ نشي چې د دې بد اغیزونه تر روسا پورې ورسی یا د سنټرال ایشیا پورې ورسی. یو خود هغه په دې وجه هم لګیږي چې افغانستان د استحکام لپاره کارو کې او بار بار هغه په دغه کې خصوصي دلچسپي ساتي چې په افغانستان کې امن او استحکام وي او اقتصاد وده کوي.
نواز خان زیاته کړه بل په موجوده حالاتو کې چې پاکستان کوم اقتصادي او د انرژي ستونزو سره مخامخ دی او تیلو او ګیس ته سخته اړتیا لري، ماسکو ته دا پته ده چې اسلام آباد سره ښې اړیکې ساتل د دوی او منطقې لپاره ښې ثابتېدای شي. د دې نه وړاندې ښاغلي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. دواړو لورو موافقه وکړه چې د سیمه ییزې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ د ودې په موخه په فعالتو کار کوي. طالبانو تیر کال د اګست په 15مه د کابل واک ترلاسه کولو وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو، خو یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت سره نه دی پیژندلی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د طالبانو له واکمنۍ را په دې خوا د بارنۍ مرستو کمېدو او د هیواد شتمنیو کنګل کېدو سره په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی. ملګري ملتونه، امریکا او غربي نړۍ په طالبانو زور راوړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خپلو مخالفینو او د جنکو د تعلیم پر ضد ظالمانه بندیزونه لری کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د امریکای او ائتلافي هیوادونو لپاره یوکرین ته د ټانکونو ورکولو د وادو وروسته نن د زیارت په ورځ روس په یوکرین د میزایل حمله کړې دي چې پکې یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ روس په یوکرین په مشرقي سیمو کې بېګا د شپې د ډرون حملې هم کړې دي. تفصیل په تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
روس دغه میزایلی بریدونه په داسې حال کړی چې صدر زیلنسکی د امریکای او جرمنی لخوا یوکرین ته د جدید جنگی ټانکونو ورکولو د ژمنو سو ساعته وروسته ولسته وینا کوله. صدر زیلنسکی د امریکا او غربي نړۍ نه غوښتنه کړې چې دوی ته د جنگی جازونه او د اوږدې فاصله پورې ورکوونکي میزایل هم ورکړي شي چې د یوکرین هوایی جنگی صلاحیت ورسره نور قوي شي. د کیف میر ویټالی کلچکو ویلی د روس لخوا په پایتخت تر سره شوی میزایلی بریدونو کې یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل دي. نوموړي په ځای خلکو غږ کړی چې د خوندي مرکزونو نه دی بهر نه وځي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو ویلی د پایتخت کیف د پاسه یې د دفاعي نظام د لارې یو شمېر روسی میزایلې په هوا کې تباه کړي دي. نوموړي ویلي دشمن د 15 نه زیات کروز میزایل ورولې دي، خو د دفاعي نظام د قوي صلاحیت ته خیر وي چې ټولې په هوا کې تباه کړي. د روس د صدارتي انتظامیه مشر انډري یرماک هم په ټلګرام لیکلي چې په پایتخت ورزیدونکو لومړی روسی میزایل تباه کړی دی. رپورټونه وایي روس په یوکرین کې دوه د بجلی مرکزونه هم تباه کړي دي. د دې نوړاندې د یوکرین فوز ویلی وو بیګا د شپې د روس سلیریش درون جازونه تباه کړي چې 15 پکې د کیف د پاسه الوتل. د یوکرین صدر زیلنسکی بیګا په خپل هفتوار وینا کې ویلي وس وخت راغلی دی چې نړۍ د روس په ضد یوکرین ته جنگي جازونه او جدید میزایل ورکړي. امریکای او جرمنی د سو میاشتو د سلام مشورو او تودو باسونو وروسته یوکرین ته د جنگي ټانکونو په استولو سلا شوې دي. د یوکرین صدر زیلنسکی په دغه ژمنو د امریکای او جرمنی مننه کړې او یوکرین ته د ټانکونو زر تر زره ورکولو غوښتنه یې کړې ده. نوموړي ویلي اوس به مهمه دا وي چې څومره زر زمونږ پوځونه د دغه ټانکونو د استعمال تربیت واخلي او څومره زر دغه ټانکونه یوکرین ته ورسي. د امریکای صدر جو بایدن 13 ورځ ویلي امریکا به یوکرین ته 1.5 M1 ابراهام ټانکونه ورکوي. هر څه که صدر بایدن ویلي دا به روس ته کم ګواښ نه وي، خو روس د امریکای دغه ګام پارون کې بلل دی. د جرمني چانسلر اولف شولز 100 ساعته وړاندې اعلان کړی چې یوکرین ته به 14 لیپرد 2 ټانکونه ورکوي. نوموړي ویلي دغه ګام یې د روس لخوا په یوکرین د بېجوازه یرغل په غبرګون کې پورته کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر بورس پیسټوریس ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې به یوکرین ته د جرمني جوړ لیپرد 2 ټانکونه ورسي.
ایران د چهارشنبه یا شروع په ورځ د یورپی ټولنې او برتانیې په 14 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د تهران دا ګام 2 ورځې وروسته د هغې کېږي چې یورپی اتحاد او برتانیې د ایران په اسلامي جمهوریت د بندیزونو یو بل پړاو کېښودو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تهران لخوا لګول شویو بندیزونو کې د ایران په بینکونو کې د حسابونو او راکړو ورکړو بندول او ایران ته د ویزې صادرولو او ننوتلو بندیز شامل دی. نور تفصیل پتا استاد زمونږ همکارا منزا شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
ایران د چهارشنبه یا شروع په ورځ د اروپایي ټولنې او برتانیا پر 14 کسانو او ادارو بندیزونه ولګول. د تهران دا اقدام 2 ورځې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي اتحادیې او برتانیې د ایران پر اسلامي جمهوریت د بندیزونو یو بل پړاو کېښود. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د ایرانی پولیسو په ولکه کې د 22 کلنې کورد میرمن مهسا امینی د مرګ وروسته په ګرده ایران کې د حکومت ضد مظاهرې راپارېدلې وې. د مهسا امینی لمړینې وروسته په مظاهرو کې پر ولسی وګړو د تشدد او بشري حقونو د سرغړونو په ترڅ کې پر ایران ګڼ شمېر بندیزونه پلی شوي وو. د بندیزونو په 4مه لړۍ کې اروپایي ټولنې د ایران په 38 چارواکو او ادارو د سفر او د اساسو د منجمد کېدو بندیزونه لګولي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وویل د تهران لخوا لګول شوي بندیزونو کې د ایران په بانکونو کې د حسابونو او راکړو ورکړو بندول او ایران ته د ویزې صادرول او ننوتل بندیز شامل دی. برتانیه هم د ایران 15 نور چارواکي او تنظیمونه د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. د ایران په احتجاجونو کې په سلګونو کسان وژل شوي او د بشري حقونو تنظیمونو د احتجاجونو پر ضد د ایران د اقداماتو غندنه کړې ده. امریکای او نورو غربي هیوادونو هم په دې لړ کې په ایران او په یو شمیر ایرانی چارواکو بندیزونه لګولې دي. د ایران د بندیزونو په فهرست کې د اروپایي ټولنې 15 او د برتانیې 9 نمونه شامل دي. د ایران په فهرست کې د سویډش ډن شهري رسموس پلادون نوم هم شامل دی چې تیر اونۍ په سویډن کې قرآن سوځولی وو. د هغه د اقدام په سر د اسلامي نړۍ احتجاج راپارولی وو. د ایران په بندیزونو کې په شاملو اروپایي او برتانوي کسانو او تنظیمونو تهران د ترهګرۍ او د ایرانی ولس پر ضد د ترهګرۍ او د تشدد د راپارولو تور ولګولو. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کرویلی د هندوستان لپاره د یو شمیر پارونکو ګامونو له وجې د دغه ملک سره تعلقات خراب شوي دي. نوموړي ویلي د هندوستان سره په اوسني وخت کې سپټې خبرې روانې نه دي، خو دا که چرته هندوستان د پاکستان د غوښتنو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان یې ورسره کولی شي. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د بهرنو چارو مرستیالي وزیر حنا ربانی کر سینټ کې د پښتنو په جواب کې وویل دغه حکومت د راتګ وروسته چپټي خبرې نه دي سوي.
کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر کبھی کوئی اپورچونٹی نکلتی ہے
دا وخت هم چپټي خبرې یا سوداګری نه کیږي. خو زه دا ویل غواړم کچری یو داسي موقع راسي چې هندوستان د پاکستان د غشتونو تر مخه خبرې کوي نو پاکستان خبرې کولای سي. پاکستان د بهرنو چارو د مرستیالي وزیر دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ته د شنګای د همکاري سازمان اس سی او غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې چې ټاکل سوی د مئی په میاشت کې د هندوستان په ګوا کې ترسره شي. د پاکستان له اړخه په دغه غونډه کې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه تر اوسه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. البته د څېړونکو وینا د شنګای د همکاري په سازمان کې د ګډون لپاره غړو هیوادونو ته بلنه ورکول د کوربه هیواد سیمواری وي، نو ځکه پاکستان ته پکې د ګډون بلنه ورکول څه غیر معمولی خبره نه ده. د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر منظور افریدی وی او ای ډیو سره خبرو کې وایي
دا ممکن ده چې په د هندستان او پاکستان په منځ کې د دوه اړخیزه خبرې جدي هغه پیل شي او په دې باندې مخکې نورې ګټورې خبرې وشي.
د څېړونکو دا هم وینا ده چې د شنګای همکاري سازمان اصلي لوبغاړي لکه چین او روسیا هم غواړي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راسي او دغه سیمه ییزه غونډه د دوی د دشمنۍ له امله اغیزمنه نسي. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو هند او پاکستان باید خپلې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي او د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون پر ټولو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د جنوري په 24 د خبرې غونډې په محل د هند او پاکستان ترمنځ د مثبتو اړیکو ملاتړ کړی و. د پاکستان او هندوستان اړیکې د اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي، خو دغه تاوتریخوالي هغه وخت نور هم زیات سو کله چې کال 2019 په فروری کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ځواکونو پر کاروان ځانمرګي برید وسو چې شاوخوا 40 هندي ځواکونه پکې ووژل سو. هند تور ولګو چې برید پاکستان کې میش تراګرو کړی. د برید ورسته هند د پاکستان بالاکوټ ته نږدې هوایی برید هم وکړو او دا وی وکړی چې سرجیکل سټرایک یې د تراګرو پټ ځایونه په نقشه کړی. خو بل ورځ د پاکستان هوایی ځواکونو د هند هوایی ځواک یو الوتکه وویشتله او هوا بازی ونیولو چې ورسته هندوستان ته بیرته وسپارل سو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو خبرونه ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس آف امریکا ډیو د یو ساعت خبرونه ته غوږی او استاد وړاندې کوو. د واشنگتن اداریه
د امریکې د میریلند ریاست په بالټیمور ښار کې په دویم عالمی جنگ کې د یورپی یهودیانو د قتل عام د یادګار په سنگ مرمرو د هسپانوي نسل د نامتو امریکني فلسفي جارج سنتیانا دا قول لیکلی شوی دی چې څوک چې خپل ماضي یاد نشي ساتلی دوی د دې د بیا تکرارولو لپاره د غندنې وړ دي. اوم دغه وجه ده چې 28 جنوري د آشت ویز برکیناو نومي د نظربند کیمپ په کال 1915 کې په 28 جنوري د آزادولو ورځ یادولې شي. دغه کیمپ د یورپی یهودیانو د قتل عام د کیمپ په نوم هم یادیږي. دا ورځ اوس د یورپی یهودیانو د قتل عام په مناسبت د هولوکاست د بین الاقوامي یادګاري ورځ په نوم نمانځلې شي. د یورپی یهودیانو د قتل عام واقع هولوکاست د جرمني د نازیانو د لاسه شوې ده او په قول د جرمني نازیانو د یورپی یهودیانو د فتنې د نوغې وستو د پاره د یهودیانو اجتماعي قتل عام اکی یو لار وه. دا عمل د نازیانو د جنگي عملیاتو نه یو جدا کارو. بشکا چې د اخیری اواری په نوم د يهوديانو قتل عام د دویم عالمی جنگ د عملیاتو نزيات اهم ګڼل شوی وو او د دې اخیری نتیجه دا وخته چې شپېته لکه يهوديان قتل کړي شول. نن ورځ هر کله چې د دویم عالمی جنگ بګنونکي واقعیات ورورو د خلکو د یاداش نه پوتو دي، دې سره سره په ډیرو ملکونو کې د نازیانو د لاسا د یورپی يهوديانو د شوي قتل عام واقعې له د غلط بیانې او د دروغو د واقعي رنګ ورکولو دریز هم ورسپځیاتی دي. د یورپی او د یوریشیا د معاملو په اداره کې د هولوکاست د واقعاتو په حق له خصوصي زنانه استاد ایلن جرمن وینا ده، دا خبره ناقابل یقین ښکاري چې د دویم عالمی جنگ او د يهوديانو د قتل عام د 15 او یو کالو د پوره کېدو پس هم خلک نن دغه قتل عام نه انکاریان دي او د دې په حق له ځانه جوړی قصې بیانوي، حالانکه د دې قتل عام دستاویزي ثبوتونه موجود دي کم چې د انساني تاریخ د انتهایی ظلمونو بهترین دستاویزی تاریخی اسناد دی. د زیاته کا مونږ سره د دې قتل عام د دستاویزی ثبوتونو نه علاوه د اغه خلکو د خلی بیانونه هم شته دي چا چې د قتل عام او د زور ظلم مرکز یعنی نظربند کیمپ د نازیانو د قبضین آزاد کړي دي. خو باوجود د دې هر څه د هولوکاست نه انکار کیږي او د دې په حق غلط بیانې خورولې شي. د هولوکاست د ورځې په بین الاقوامي کچا د منځلو اتحاد وایي چې هولوکاست نه د انکار مقصد د هولوکاست تاریخ مسخ کول دي. دا قسم خلک په خپل دی عمل د نازی ازم د جایز ګرځولو او يهوديانو نه د نفرت کولو د عمل په حق د ګرځولو هڅه کوي. د هولوکاست په حق له ځانه جوړ داستانونه بذات خود د هولوکاست د حقیقت والی تصدیق کوي. خصوصی استاد میرمن ایلن جرمن زیاته کا د هولوکاست واقعیاتو نه د انکار او د دې په حق له ځانه د جوړو قصو مخنیوي لازمی دی، ځکه چې د دې واقعیاتو د تاریخي سیرې په خاورو کې د پټولو او د حقایقو د خلکو د نظر نه د پټ ساتلو کوششونه د هولوکاست د ځپلو خلکو او په دې واقعیاتو کې د بچو کسانو بیزتی او سپکاوی دی. د دې قسمه کوششونو مخالفت په دې وجه هم ضروری دی چې دا قسمه اقدامات نه یوازې يهوديانو نه د نفرت کولو جذبات را پاری ولی د خونړی تونلاری توب راپورته کېدو سبب هم جوړیږي. خصوصي استاد میرمن ایلن جرمن په اخر کې وی چې د هولوکاست د حقیقتونو خلاف د خورونکو بی بنیاد قصو مخالفت په دې وجه هم ضروری دی چې دا زمونږ د پوهې او تاریخ نه د زده کړې صلاحیتونه تعالی ترغه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیب ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما په سر کې پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د بیډو له خطر سره مخامخ دی او په دغه هیواد کې د برېښنا یا بجلی د بندیدو او غیر ملکی کرنسي د سخت کمی له کبله کاروباري ادارې چلول مشکل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د هلو ځلو د څار ادارې سیګار خپل رپورت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خبریالۍ، تعلیم او روغتیا اچارو تر څنګ د ښځو او جنو د ګټو په لړ کې شل کلنې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي. او د امریکا ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټانکونو ورکولو د ژمنو وروسته د زیارت پنځشنبه په ورځ روس په اوکراین راکټي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي. اوس هم پوره خبر نه اوري. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دی او په دغه هیواد کې د برېښنا یا بجلی د بندیدو او غیر ملکی کرنسي د سخت کمی کبله کاروباری ادارې چلول مشکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکي د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره د ځنډ ښکار د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د قرض پروګرام بیا پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. ورسپانه ډان لیکي چې پاکستان د IMF پروګرام د بحالۍ لپاره د امریکا نه هم مرسته غوښتي. بل پلو په پاکستان کې د پیسو د بدلوونکو اتحادیه وایي په پرانیست مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې پاکستانی روپۍ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ نور هم بې قدره شوی او یو ډالر نږدې 12 روپۍ ګران شوی او د یو ډالر بیا 215 روپۍ ته رسیدلې ده. پرون په پرانیست مارکیټ کې ډالر په 243 روپۍ و. د پاکستان حکومت د تیر ځل په څیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته خپل وړاندې کړي څلورم راپور کې هم د ملک وګړو ته د هغوی بنیادی سیاسي معاشي ټولنیز او کلتوري حقوقو یقیني کولو باور ورکړی دی. خو په سیاسي اقتصادي او امنیتي برخو کې خلک له ستونزو سره مخ دي چې په حقوقو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کاري ډلې لخوا د څلورم ځل لپاره د جنوري په 10مه نیټه ارزول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو درې نور راپورونه په 2008، 2012 او 2018 کلونو کې کتل شوی او ارزول شوی و. د افغانستان لپاره د روس انګړی استازي زمیر کابلوف د شورا چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنی او چارو مرستیال وزیر هینا ربانی کار سره په اسلام آباد کې د لیدنې پر وخت د سیمې د امن او سلامتیا په چارو خبرې کړې دي. څېړونکي وایي روس او چین دواړه هڅه کوي چې افغانستان کې د امن ثبات سره سره د دغه هیواد اقتصادي مرستې وکړي او ورسره روس د اندېښنه هم لري چې افغانستان کې بیا داسې حالات جوړ نه شي چې بدې اغېزې تر روس او مرکزي آسیا هیوادونو پورې ورسیږي. د دوی په وینا ماسکو په دې پوهیږي چې له اسلام آباد سره ښې اړیکې ساتل د دوی او د سیمې لپاره ګټوري ثابت دی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلی په پاکستان کې د پښتنو سره ظلمونه کیږي، بے وسه شمارل کیږي، خو پښتانه بے وسه نه دي بلکې تقسیم دي او د خپل قاتلانو ملګرتیا یې شروع کړې ده. د نقیب مسید د وژنې د قضیه په فیصله کې د راو انوار د بری کېدو د فیصلې پر ضد په پیښور کې را جوړ شوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې منظور پښتون وویل راو انوار د پښتنو په وړاندې هیڅ نه دی، خو پښتانه په فکرونو، په سیمو او خیلونو تقسیم دي او د تقسیم دښمن ته موقع ورکړي ده چې اسه سالیکړي. د ترهګری زیات عدالت لخوا د نقیب الله مسید وژل کېدو په قضیه کې د تورن راهنوار د بری کېدو په خبرګون کې په کراچۍ، کوټې او د پښتنو په یوشمن نورو سیمو کې هم لارینو نشوي. په د اسماعیل خان کې په یوه هدفي وژنه کې د امیر عباس په نامه د شیعه مذهب یو کس ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوی دی. تر دې دمه د غبرید پر چا پر غاړه نه دا خسته خدا په روانه ونی کې د شیعه مسلمانانو د وژنې دریمه پیخه ده. شیعه مسلمانانو د دغه پیښې پر ضد په د اسماعیل خان کې احتجاجي پرلت پیل کړی او خیبر پختونخوا او سند صوبې ترمنځ لارې تړلې ده. پولیسو او انتظامی ورسره خبرې کړې دي خو تر دې دمه یې مثبته پایله نه درلوده. د افغانستان د وروستي وضعیت د څېړلو لپاره سبا د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه یو واری بیا رابلل شوې ده. د پروانه میاشت کې د کونسل دویمه غونډه ده. بلخوا افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د هلو ځلو د څار ادارې سیګار خپل رپورټ کې ویلي په دغه هیواد د طالبانو د واکمنۍ وروسته د خبریالۍ، تعلیم او روغتیا چارو ترڅنګ د ښځو او جنو د ګټو په لړ کې شل کلنې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ دي. کابل ته د ملګرو ملتونو د ورغلي پلاوي مشر وایي د طالبانو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو د کار په اړه به ژر یو بل لارښود خپور کړي. د امریکا او ایتلافي هیوادونو لخوا اوکراین ته د ټانکونو ورکولو لژمنو وروسته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ روس په اوکراین راکټي بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دی. د دې ترڅنګ روس د شپې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ډرون بریدونه هم کړي. روس دغه راکټي بریدونه په داسې حال کې کړي چې ولسمشر زلنسکي د امریکا او جرمني لخوا اوکراین ته د نویو جنگي ټانکونو ورکولو د ژمنو څو ساعته وروسته ولسته وینا کوله. ولسمشر زلنسکي د امریکا او لویدیځ نړۍ نه غوښتنه کړې چې دوی ته د جنگي الوتکې او د اوږده واټن ویشتونکو میزایل ورکړي چې د اوکراین هوایي جنگي ځواک ورسره قوي شي. د کیف خاروال ویټالی کلچکو ویلی د روس لخوا په پلازمینه تر سره شوی میزایلی بریدونو کې یو تمرل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو ویلی د پلازمینه کیف د پاسه یې د دفاعي نظام د لارې یو شمیر روسی توغندي په هوا کې لمنځه وړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوري ریډیو خبرونه مو اوریدل. ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور ته مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.